تاسو په هغه باندې پوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو پوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د امویزت پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړی دي، دوی د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چ نن هم د لوست اخر نه شی بور سره مل او سي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د وکمنې دو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د وکمنې دو څخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې پوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کيو او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنی د همیشه له خوښه دا د سولې لاره مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول، پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه او کړکیچونه په سولې ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لاره چلند کوي په سیاسي چارو کې. سره لدی چې د هدف یا اراده چې و هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویول څخه ډډه کول او وینو تویول نه خوشدل. د شو او نیکو اخلاق لامره دی چې د شاو ډیر شه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په مینس کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکي او د احمد شاه بابا په نامه باندې یادې دي. بل اخر احمد شاه بابا د شپږشت کال واکمنۍ څخه ورسته هغه ناروغي چې د تور پیښه و، د همدغه ور پیښ ناروغي لامل په یو پنځوس کلنۍ کې یو ولسوا یو پنځوس مریض کال کې چې د ولسوا درویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. رزو د افغانستان یو بل وکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله وکمني څه ډول و؟ تیمورشاه په یولس سوه شلم هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمور شاه به خپل شل کال واکمنی وکړه او د شل کال واکمنی څخه وروسته بیا په 1902 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاوره ته سپارل شوې دي. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په 1902 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتن کې و هغه ټوله بندیان کړ او په 1902 زیږدیز کال کې خپل واکمنی اعلان کړ. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو په پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخاوره په نفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکارا او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او په نفوذ خلک په دې محل کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع شوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي. شاه زمان کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و دي دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغه پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلی و. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ییز وکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود وخت ورسیږي. د دې ترڅنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و چې دوی لومړی غواړي د سدوزي تر منځ یا دغه خلکو تر مځ نفاق واچوي بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزي ترمنځ سیالي حکومت سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسي نو هم دادی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او برعکس سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دې تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ایز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لار کې د زینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه او چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د مات سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د مات سره مخامخ کیږي یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي د هغه سره جنگیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونه له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا ورسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته شوی دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي شجاع الملک کابل ترانه نو ځینې کله چې دوی په کابل په بالاحصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته رانوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود ماتي او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو د غپاتنون په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای نو دلته د واکمنۍ ختميږي شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې مجویل مخ کې چې د کابل ته رانوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي د راځي بل حصار ته نوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي نو درنوس د کومونکو دا و زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګ د زینو نورو واکمنۍ په حق لباندې و پوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و د نن ورځې لوست مو همدومره و تراتون کې درس پوري چې بیا هم د وی په زړه پوري موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېجو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هله میومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوست شرح خلاص وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخر نشي بر سره ملتیا او کې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق لده د کوشتوالي څخه تر باسته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 1501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په شلمه نیټه باندې د رب الاول د 12 نیټه سره سمون لري زیږیدلې دي او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بیبي حلیمه سادې تر روزنه لاندې وو چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بیبي امنه هم وفات شو د دې څخه ورسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیستا او کله چې د اتو کالو سو بیا یې دیکا عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګي پټې کړلې وفات شو او د هغه څخه ورسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابو طالب په غاړه واخیستا تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي. ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونه څخه ډیر ګران وو پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان څو تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بهیرا نومېدې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنې کې ډېر هڅه وکړه او دا هغه څخه وښتل چې په ساتنې کې ډېر کوشش وکړي. په ځواني کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجه رضی الله عنها چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه چې بیا حالت ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټه سره به ورته مکه ته راغله. کله چې قافله مکه ته رسیږي نو په دې وخت کې د بیبي خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو کله چې دوی مکه ته ورسیدل بیرته د غلام حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شوفت ایلو کیسه وکړه او د هغه څخه ورسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي او زموږ نبی هم د غبلنه منی چې په دې محل کې په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 کلن او بیبي خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند ټول پیښې د ژوند ټول واقعیات د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې همدارنګ د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکه څخه بهر سفرونه هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه په لنډه توګه دا چې تر هغه وخت پورې د پیغمبر باندې مبوسکی د المر پشان دغه ټول پیښه روښانه دي. راځو د باسات څخه تر هجرت پورې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې یعنی د هغه وخت څخه چې مبعوث کیږي په پیغمبري پورې بیا د هغه وخت پورې چې د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د باسات څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او تقدیر پر زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال الته یو میاشت روانه او د نړۍ د پیدایشت هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې ومه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به ځان سره خپل خوراک او هر څه ځان سره وړل. هلته به د نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سرویشت کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تراوړه په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوختو. یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دغه وخت کې فرشتې زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکړ. یعنی ډېر سخت یې کښلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپله وړتیا له لاسه ورکړه. او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درېم وار سره بیا هم ډېر زور راکړي او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشتې وویل چې اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من العلق اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریف وتلاوات کې او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسانیت د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ. ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. څو خوسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګه حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بیبي خدیجه رضی الله عنه د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان سول. د وخت په تیرې سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت ارقم رغد ترن هو کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و. یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول. خلک په پټه اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده دغه کار درې کاله دوام وکړ. چې د دې وخت د تیرې دوه سخه ورځې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د صفه په غونډه کې د اسلام دعوت ښکاره کړ او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل. چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیرې ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومیدا او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشه ته هجرت وکړ. او کله چې مشتکین د دغه هجرت څخه خبر سور خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کې چې په پیله کې بیا د نبوت پښبژم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشه ته ولاړل. د مکه کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشی د مهرباني وړ ګرځېدلی دي یعنی دغه حبشه پاچا نجاشی پر دې باندې مهرباني کړې ده. د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشه ته ولېږدوي او د نجاشی پاچا بیا هغه ډېر خپل ځرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خواځ ورول کېدل. یو شمیر د کفارو د تیرې لعمل خپل ژوند د لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضا هم ورته تنگ سول. د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګ ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د نږدې دوستانه او لاتړ څخه وو هغه وفات سول. چې دغه دوا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډیر اغیزه وکړه چې دغه کال کې د عام الحزن کلمه و نموي بیا هم دغه دتناکو پیشو و نه کړی سوې چې د دعوت درسالت د فرزي د سرت رسول څخه د سرت رسول په وړاندې کوچنی خند را وګرځي د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خلکو د دعوت په مخه او هدف باندې درسالت د ند سره کول لپاره د طائف شرط چې هغه مکه ته نږدې سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته راولي هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت ونه مانه بلکې د خپل زمونه ته هم د دند ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر وزیر وی او هغه د شهر څخه وبسي رازی دا عقبې تړونونه یا بیعت ته چې دلته دوه تړونونه سوی وه اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایوسو د طائف شهر ته ولاړی او د بنی صقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې وشتنه په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوت ول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یثربی خزرجان سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغه سره ویل د اسلام ته راو بلل د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او د شپږتنه هم اسلامو منی دا وده وکړه چې وکړ ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځین موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او شهید الله جل جلاله سره نشری کو غلاو ټول نوړ عمل نتر سره کو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دند ورکړه چې دا غدول ستر سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلی چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي دویم تړونی داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا درو اویتنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ولیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو د بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دی په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپل اولادونو او د خپل کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې جنت غواړو او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ د بره د بروا چې هغه کې شوتل سو رسول پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه الله سره بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکه څخه د یسرب په لور باندې ولاړل د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کله د غوښتل د کور څخه د باندې ولاړ سي په دغه شپه علی رغد تعالی هو ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بيدس او په دې ډول سره کفار له دغه کار څخه غافل سي نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي درې ورځې او درې شپې هلته تیروي سره لدی چې کفار د غار ترخلي پوري هم ورسېدل خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفار د شهر څخه وساتل او په څلورمه ورځ بیا دواړه د یسرب په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو ورسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د یسرب په دوه میلی کې پروت دی ورسېدل او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو د صبح یسرب ته وخوځیدل نو درنه ست کوم کو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هله چې د پامړ بمو ګرځیدلې وی او سره ګټه بمو اخیستې وی د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر څو کې درس پوره تاسو ټول پالي او مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
I'm not afraid.